پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه بحث کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت په ټول په دې برلاسي کړی چې د کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه بللې ده. او تمه ده چې نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند امي کورني باریت ته رایه ورکړي. خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړی چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلی چې بشر دوستانه اوربند به له ژمې مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې بنګلادیشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکا ښار کې د افغانستان د سولې لپاره یو کنفرانس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې هم په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده ګڼلې، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنګ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په کابل ښار کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکي کسان ټپیان کړل. امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاجي نبی ښارګوټي کې د ملکیانو پر یو موټر وچاودید. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراود کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي طالبانو هلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډزو کې د مرګ ژوبله ور واوښته. وزارت ادعا کوي چې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې 11 میله وسلې هم پاتې دي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان له مرکز ترینکوټ او دهراود ولسوالۍ شاوخوا سیمو نه وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر خپرېږي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دی. که څه هم پرون یکشنبه بریدونو دوام درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې وویل چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغلته د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوي او دا درېیم ځل دی چې د پای ته رسېدو لپاره اوربند اعلانیږي. دغه ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبریږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ټویټر د دغه اوربند مبارکي ورکړې او لیکلی دی چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته د اوربند مراتبولو د هوکړې مبارکي وایم. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي. که څه هم چې پرون اوربند ټینګ شوی و، خو نن چې دوشنبه د دواړو لورو یو بل د اوربند په ماتولو ملامت کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن دوه واره د دوی سیمې پر راکټونو باندې لګېدلې دي. او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماند امی کانی باریت ته د باور رایه ورکړې. تمه کیږي چې د سنا جرګه چې پکې اکثریت د ډیموکراتانو په لاس کې ده، د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید ته د باور رایه ورکړي. پرون هم په سنا جرګه کې د یو پروسیجری رای اخیستنه وشوله چې په نتیجه کې د سنا غړیو 35 په 40 باندې رای ورکړی ده. امی کانی باریت سره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن او په ټوله کې ډیموکراتان جوړ نه دي. که چیرته امی کانی باریت بریالی شي او د سنا جرګې رایه واخلي، په دې سره به د سترې محکمې غړي پوره شي او په نتیجه کې به یې شپږ کسان د محافظه کارانو په ډله کې وي او یوازې درې کسان به په مقابل لوري کې وي، چې په دې ترتیب به د سترې محکمې د څو لسیزو تشکیل ته یو بدلون ورکړي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په افغانستان کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسی جرګه نن د هیواد د امنیت په اړه بحث کوي. د ولسی جرګې بحثونه څومره له امنیت سره مرسته کولی شي او مخکې له دې څومره مرسته کړې، دا موضوع به د ولسی جرګې له یو پخواني غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د پکتیکا په مرکز کې د یوه کور مخې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې څلور ماشومان وژلي دي.
د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بد بختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان ځای په ځای شهیدان کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړي. آیا د دې احتمال شته چې د افغانستان د سولې خبرې د وروستیو لانجو له کبله وځنډیږي؟ په دې اړه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې خبرې وکړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس برید. په دې برخه کې امنیتي چارواکي په بېغورۍ تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسی جرګې د وکیلانو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي ادارو څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کبله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
بله، د دوشنبه د عمومي، البته د ولسی جرګې د دوشنبه عمومي غونډه کې د دغه جرګې اکثر غړو د په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو همدارنګ د وضعیت په اړه بحثونه وکړل. لدې ډلې مهدي راسخ د دغه جرګې یو غړي وویل چې په دې وروستیو کې په کابل کې پیښې، امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. هغه اشاره وکړله په کابل کې د کابل دشت برچی سیمه کې د دانش کوثر په نوم یو روزنیز مرکز برید پړه، او وی ویل چې امنیتي چارواکو په دې اړه بې غوري کړې ده. دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مسؤلیت لري او باید د خلکو امنیت په اړه ژمن ووسی او بالاخره د خلکو امنیت باید ونیسي.
حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې له خپلو خواوو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
تکل صاحب، د دغه جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ټینګار وکوه چې باید د دغه پیښې ورته نورو پیښو په اړه حکومت څېړنې وکوي. همدارنګه د دې غوښتونکي سول چې امنیتي مسؤلین دي د وروستیو پیښو په ځانګړې توګه په تخار کې د دوی په خبره د 500 امنیتي ځواکونو د وزل کېدو، همدارنګه د دغه کورس د زده کوونکو د وزل کېدو او زوبل کېدو په اړه وویل چې باید دوی له خپلو دندو استعفا وکوي، ځکه چې په خبره یې نسی کولای نور په هیواد کې امنیت ونیسی. باید ووایم چې تر دې وړاندې خصوصا په کابل کې چې کوم برید وسه په دشت برچی کې د دانش کوثر په نوم په دې روزنیز مرکز کې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې 24 کسان وزل شوي دي او 18 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې اړه نور زیات نړیوال خبرګونونه هم وو، موږ یې په اړه په راپورونو کې موضوعات درلودل. په دې اړه به د ولسي جرګې د نورو مسایل په اړه په نورو سرویسونو کې هم مسایل خبر کړو.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د ولسي جرګې د نننیو بحثونو په اړه جزئیات راکول. ولسي جرګې نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه په تیره د وروستیو حملو پر مسایلو بحث وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت لپاره یو ولسی ځواک جوړوي. د چارواکو په وینا په دې ولسی ځواک کې به زر جنگیالي شامل وي. د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ځواک صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د دې ځواک د جوړولو هدف څه دی؟ د دې ولسی وسلوال ځواک مننه ځواک صاحب. د دې په داسې حال کې چې افغانستان دولتي رسمي وسلوال پوځ لري، دا ولسی ځواک د څه لپاره جوړیږي؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګیږي او یا هم هلته حملات کوي، هغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار کوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې وي، خپله اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او د تعلقاتو په وړاندې باندې هلته وکړي.
بله، ځواک صاحب، دا به د دې د تشکیل په اړه راته ووایي. دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي چې د دې تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي، تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک ووسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې ښودل شوی په هغه شکل باندې خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې د یو طالب د سیمه کې وسلوال مخالفینو حملات کوي.
بلې، او ځواک صاحب، څومره تضمین شته چې دا جنگیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسې برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تحریشي عمل رامنځته شي. د بلان د خپل سره ویلی شي او د خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي، دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې. نو بیان لکه سره چې افغان عملیاتي ځواکونه په لیکو کې شاملېږي، دا هم دغه شکل باندې عملیاتي چارې لري چې هغه په مخ وړل کېږي او په منظم شکل به دوی شاملېږي. وروسته به هغه څه دوی خپلې دندې مخته وړي چې د روزنې برخه هم لري، چې روزنه ورته ورکول کېږي او انشاءالله دا به په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو سره یو ځای د پولیسو، اردو او نورو سره جنگ کې هم هم خدي تر چې د استوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کلو باندې سبحان الله.
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې لازادۍ راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړیدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول غواړم مخکې لدې چې د اتلان ځواک په اړه ستاسو نظر وپوښتم. فکر کوئ چې ولسی جرګه تر اوسه پورې چې دوی کوم بحثونه کړي دي، تر اوسه پورې د هیواد په امنیت کې د دوی ونډه او د غونډو خبرو اترو اغیزې څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هېدې. مننه کوم چې تاسو اساس وخت کې تاسو د ولس غږ همیشه پورته کړی دا او کوشش مو کړی دا چې د مظلوم ولس غږ څوک واوري. واقعا په افغانستان کې ملت د دواړو جوانبو لخوانه د فشار لاندې دا کاغه طالبان دي. روزانه ملکی تلفات موږ تاسو په صلاح ولرو، همدار رقم ته د حکومت لخوانه هم نو ملت مجبور اوسو چې دوی لاس په کار سی او خپل ځان نه دفاع وکړي. آینده لپاره ته بندغه مشکل بوي. موږ تاسو دغه یو معمول دلې د نه فعلن یو مثال در کولای سم دی علي پور په نامو معنی چې هغه داسې خود مختار وسلوال اخر هم د یو بغاوت اعلان وکړ. نو خو نتیجه نه لري چې بغیر د دولت له چوکاټ نه څوک مسله سی او یا دغه برنامه شروع کړي. خو خلک مجبور سوي دي ځکه چې نه حکومت دفاع دي دوی د ژوند وکړه او نه طالبانو. له دواړو خواو نه دوی په تکلیف کې دي. نو ملت مجبور ده چې خپل ځان نه په خپل دفاع وکړي او خپل غږ په خپل معنی اوچت کړي.
بله،
نو موږ هم دغه رقم ته برنامه لرو چې د ولس غږ څه رقم ته کولای شو چې نړیوالو ته ورسو. ځکه په افغانستان کې په صلح او په صدر ساتو کې موږ زخمیان او شهیدان لرو، خو نړیوالې ټولنې خپل خوله بنده کړې ده او سترګې پټې کړې دي. تاسو وګورئ چې په خارج کې یو نفر چیرته په حادثه کې هم تلف کیږي. دغه څلور وساته سی این این، بی بی سی او نور رسنۍ دغه مورد کې بحث کوي. خو
په افغانستان احمدزی صاحب، احمدزی صاحب ک لطفا د ولسی جرګې د باسونو د اغیزو په اړه خبرې وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړو څومره خپل ونډه تر سره کړي.
ولسی جرګې خو نور سرایت نسته، خو هماغه مایک ته او د مایک لارې نه تاسو ګورئ چې روزانه د مملکت په امنیت باندې دوی خبرې کوي او دغه تشویشونه د ولسونو له رسنیو سره او حتی له حکومت سره شریکوي. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې یو استخباراتي جنگ ده چې هغه نه حکومت اوس دا توانایي لري چې د هغې مقابله وکړي. ځکه د نړیوالو سره چې استراتیژیک تړون موږ کړی و په همدې بنیاد اوسې دوی نړیوال تروریزم له منځه یوسي او موږ سره همکاري وکړي. خو بدبختانه اوس نړیوال په خپله معنی هماغسې دوی به تروریستان ورته ویلي، دوی په خپله ډیلونه شروع کړي دي. افغانان بدبخته همدغه رقم ته په میدان کې پریښي دي. تاسو وګورئ د دشتې برچی پیښه چې تر اوسه پورې طالبانو مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو طبعا په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې هم شته ده.
بله،
نو دا خو یوازې د افغانانو مکلفیت نه ده، ځکه موږ همیشه د نړیوالو لپاره خپلې قربانۍ ورکړي. مثلا د داعش په مقابل کې یا د القاعده په مقابل کې، داعش القاعده د موږ لپاره کوم خطر نه و، هغه د نړیوالو لپاره خطر و. خو موږ
ځان
ورته ډال کوو د نړیوالو د ساتلو لپاره همدا قرباني ورکړې ده. خو بدبختانه چې نړیوالو اوس موږ یوازې پریښي یو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدرمنو اوریدونکو د خبری مجله په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو تر بولم چې ناجی صاحب یې چمتو کړی دی.
اقتصادي ټاکل شوې چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. ښاغلی غوریانی د افغانستان او پاکستان د 2020 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غوریانی به پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان د 2020 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې وینا هم وکړي او د افغان سوداګرو د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړي. دغه ناسته نن دوشنبه په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړیدل، د مالونو ځنډیدل او په لارو کې اخاذیو اخیستل د سوداګرو له عمده ستونزو دي. د افغانستان د مالی وزارت له لوري د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 115.5 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي چې دا د تیر کال په پرتله 12% کمښت ښیي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین د دې سبب شو چې عواید راکم شي. نوموړي وویل چې تیر کال 155.4 میلیارد افغانۍ راټول شوي وو او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 2.95 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
لپیاو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړی دي. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباغ په لنجمن سیمه کې د دواړو خو ترمنځ دا نازک اوربند سر لنن سهاره عملی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت راپور کې واوري. انسپ د اسکایپ مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي. انسپ تاسو زما آواز اوري؟ په هر صورت سوچې زمونږ اړیکه له اجمل ان زمونږ له همکار سره جوړیږي. ورزو یوې بلې موضوع ته. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یکشنبې ورځې په سهار د هغې پیښې عملاً به ډیر ژر پیدا او قضایي عدلي ارګانونو ته وسپاري چې د یو کور مخې ته یې ماین ځای پر ځای کړی و. په دې پیښه کې 4 ماشومان ووژل شول. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویانشه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنې اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چوبدلې چې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی وو.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بدبختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او 4 تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ونجلۍ او درې هلکان دي. دغه چاودنه په داسې مهال کیږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو 3 ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلي د پریښودلو ګواښ کړی و. نوموړې ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پیښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دواړو خواوو یې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پیښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېڅ چا سره دښمني نه لري او نه پوهیږي چې چا اولې ورسره داسې ظلم کړی.
بیا د ایمان مسی د ملنګ کره دغسې په مېلمستیا باندې راغلی و. ماشوم د اتي خبر نه له کومې خوا چې شهادت ورسېدو له کومې خوا ماین ورته کېښول. چا سره کومه دښمني کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولي مجیب الرحمن څمکني وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایده او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ حکومت او دولت دا وعده در کوو چې د تاسې د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي. همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تا قناعت نه وي حاصل شوی زه هم ځان قانع په دې نه کړم.
هڅه مو وکړه چې د دغه پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالي نه شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ناګورنه قرباخ کې د نوی بشر دوستانه اوربند په اړه راپور ته ورزو. په دې سیمه کې نازک اوربند لنن سهار عملی کیږي، خو آذربایجان او ارمنستان لا د مخه یو بل د اوربند نه په سرغړونه تورنوي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویلی آذربایجان څخه د توغندیو پر وژغوښتل کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړاوی شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند دی شوشان سټیپیانین پر خپل ټویټر لیکلی له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې ثبت شوی. نوموړی زیاته کړی چې آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري ویشتي. هغې بیا پر خپل فیسبوک پاڼه تر دې مخکې هم له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي خبر ورکړی چې د دې په وینا په ځایي وخت د 8 بجو او 15 دقیقو په شاوخوا کې د ازري ځواکونو لخوا ځینې ارمني اهداف په نښه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت هم ورته یو بل رپورټ خپور کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ارمنی لوري اوربند لکشمن پاتې شي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو ارمني ځواکونه یې تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تېرو 4 اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوخت دي، دا ترمنځ د دې جګړې د ترولو دریمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 2 اونۍ مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اوربند ته د دواړو لورو د تعهد ستاینه وکړه. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل د آذربایجان ولسمشر او د ارمنستان صدر اعظم ته مبارکي ورکړي. د ټرمپ وینا تر نیمې شپې وروسته یې په اوربند هوکړه کړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنیوا کې د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجاني او ارمنی ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ د دواړو خواوو لخوا روان دی او یو بل تورنۍ چې د کړکیچ د سولې هواري مخه نیسي.
اجمل انوچه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنه قرباخ کې د نوی نافذ شوی اوربند او د دې اوربند د ماتېدو د اداو په اړه جزئیات راکول. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
هشت صبح رسپانی چینگار کردی چه لوربند پرتا ده سولی ده مذاکرات و دوام ده وقت زایا کول دی. رسپانی لیکلی که چه هم لومده ورد جدا سرگنده وچه ده سولی پروسه با ده تاوتریخوالی ده زیادی دول عمل شی زکه پا وینای ده سولی خبرو لپل سره. طالبانو تا ده انگیزه ور کرل شوا چه ده تاوتریخوالی پا زیاده ولو سره حدسه وکلی چه دیره سیمی پا ولکه کی ونیسی او قوی ده ریسخ پل کلی. خو رسپانی هم دارنگا چینگار کرده چه ده سولی پا پروسه کی لطالبانو طالبانو د اوربند غوښتنه یوه تیروتنه ده، ځکه په وینای چې طالبانو ته جګړه یوازینۍ وسیله ده او دوی له دې لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي. مسیر ورځپاڼه بیا په کابل کې پر کوثر تعلیمي مرکز د برید په اړه پوښتنې مطرح کړي. ورځپاڼه لیکلي د دغو بریدونو پراچ په ظاهره کې دایښ اخیستي، خو په اړه خبره شوې اعلامیه مشکوکه ده. لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له هماغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاس پاک په توګه کارول شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د ورځپاڼې په وینا له څه وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هره هڅه شنډه شي، د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کېږي، او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي. او هیوا دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د شنبې ورځې برید ستر جنایت یاد کړی او دغه پیښه یې غندلې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو وشل او هغوی ته زیان رسول بشري جنایت دی او له اسلام سره په ټکر کې دی. ورسپانې لیکلي چې د هیواد په نورو برخو کې د جګړې ډیر زیان ملکي وګړو ته اوړي او دا ټول زړه بوګنوونکي پیښې دي چې په پرله پسې توګه جنایتونه زیږوي. لیکوال دلته نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه هم مسول بللي چې باید د دا ډول پیښو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د بنګلاديش دینی عالمان پرون د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس دایر کړی و. کابل کې نن سهار د ماین چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي. دغه چاودنه د کابل په لویدیځ کې د حاجي نبی په نوم په یو ښارګوټي کې د ملکیانو په موټر شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراوت کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دا ځل د امریکا په منځګړیتوب. تمه ده نن د امریکا سنه جرګه د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماندې امي کاني باریت ته رایه ورکړي او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانفسکایا نن له خلکو غوښتي چې په دغه هیواد کې عمومي اعتصاب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې نه پرمختګ دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي دا خبرې یو ځنډیږي او یا لږ تر لږه د یو لنډ وخت لپاره وقفه پکې راشي. که داسې پیښه شي نو د افغانستان د سولې د هڅو برخلیک به څه وي؟ په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې امید ظاهر ملی همدا شېبه د وړاندې کولو لپاره د کابل په سټوډیو کې دی، پر دې موضوع بحث کوو. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دا چې له خبرو پرته دا پیچلی غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي، ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي؟ د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خندونه جوت شوي، خو د حل لپاره یې توافق نږدې 2 میاشتې وخت واخیست، هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. د مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان له مرکچي پلاوي 2 تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنې دو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی، خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هغه هر ورځ خلک قرباني ورکړي، د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري؟ څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي؟ پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر صلاحکار عزیز الله فضلی صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلی صاحب، پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوه او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
مننه. سلامونه تاسې ته او اغا صاحب ته او تاسې د راډیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
یقینا هم ډېر یو ادوال لکه څنګه چې تاسې په گزارش کې راغلي وه، دغه د سول روان بهیر ته ډیر لمند و چې بل اخره یو نتیجه لاس ته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسیږي او هم یو تلپاتې او په خپلو پښو ولاړ افغانستان ولرو یو دایمي سولې ته ورسیږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي جنګ ډېر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي څه پیچومې به لري، اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ یې لمند یو چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږو. د یوې خواسته د امریکا انتخابات هم رالنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه په کې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه، نو امیدواري شته ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابینځ کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولعزیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي، نو امیدواري زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به سر رسیږي.
فضلي صاحب، یو خبره د دوو میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوې چې دواړه لوري سره کینی پر توافق او د مذاکراتو د اصولو د پایل د تګلارې لپاره پر یو توافق سره خبرې اترې کې خو نتیجې ته سره نه رسیږي. شاید دومره اوږده مذاکرات دی وي د پایل د اجنډا که څه هم نه ده خو د اصولو د لپاره اوږده ووسی. آیا داس خونه ده چې یو ځن د مذاکرات تر مخه راتلون کې ده چې لاغه نو وروسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه، که چیرته مثلا په د وسنی مذاکرات کې چې کم دوی میاشي یا څلوي شو دي وخت ونیوي نو در اوسه په دې باندې کم تفاهم نه دی سوی یا په کوم مسایلو باندې هغه نه هی پریکړه نه ده سوی چې بیا دوم راوند یا دوم د لپاره د مذاکرات لپاره دوم هیواد انتخاب کی یا پامبې ځای کې دوم راوند لپاره دي ځکه در اوسه پورې لا هغه مسایل چې قابل د بحث په هغه باندې بحث روان دی. مهم شی دا دی چې په دې وسنی شرایطو کې د ټولو عام وګړي دې ته منتظر چې څنګه کېدلی چې اوربند رامنځته شي او د اوربند په نتیجه کې که بیا خبرې نورې هم ځنډیږي یا دوم پړاو ته ځي بیا به دومره ستونزمنه نه وي.
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې دی یو وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډیر مننه فضلی صاحب، ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. اغا صاحب، آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي هغه چې ډیر ویل کیږي د طالبانو په لیکو کې، او همدا ډول یو بل خبره د ځنډ مسایل د ځنډ په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډیږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته، نو یو فرصت به واوسي د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځنډ مسأله کرامت مطرح کیږي په اوسني وخت کې د خبرو د پایل لپاره یا پر یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی کنه سونځي لا ډیرول شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو تاسو ته محترم ورو په دې صاحب او استاد یو لږ مستوي
علیکم
السلام. زه ته پر کوم چې دلته یو شی ته وګورو ظاهرا چې خلک او تګوري ازادي دغه چې دي سطحي دي اختلاف او که عمیق نظر ته وګورو دلته یو رقم دون ویلې چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه کړه دوه کس تر مابین وی هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه وشي. نو په دغه نسبت باندې د اول واري مذاکرات چې وي هغه یو اندازه مشکل وي، نو کله چې هغه تر مشکل تیر شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به یو اندازه تیر شي او فایده به ځینې وخت ترلاسه کړي. خو ځینې وایي چې د دې خبره عمیقه په دې ده اوس مثلا چې په کوم شي کې د دې اختلاف وي هغه دواړه طرف د دې اختلاف ظاهر چې څوک خلک وایي وایي دا دونه خبره نه ده. طالب وایي چې زه په توافقنامه باندې مبنا ګرځومه دا شی پر بنا کوم مذاکرات پر بنا کوم حکومت وایي هغه دې په توافقنامه نه بنا کیږي. خو په تر دې تر شا آیا خپل ځان ته تاوان ویني او په خپل خبره کې خپله ګټه ویني؟ نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي. نو د دې دپاره یګانه چې هغه چې د تاوانونو دواړه طرفونه ځان خلاص کړي یا شاید دوی خلاص کړي وای یا مناسبه دا ده چې خلاص کړي هغه دا و چې دوی به سادس په خیر ځان په پیدا کی یعنی دریم قوت او قدرت چې د ملت دی هغه د ځان سره ملګری کی شریکی کی هغه کولای شي چې دا دواړه طرف د توان هم خلاص کی او په ماویز کې یو شی عادلانه فیصله وکړي
طالبان وای چې موخو د افغانستان پیزا یا فیصد د غوی په اصطلاح خاور لزان سره لرو دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی وای چې موږ د ټولو افغانانو په سازولۍ راغلی یو د خبرو لپاره نو بل اخر په منځ کې افغانان تاسو فکر کوي چې لا هم نشته
نو په منځ کې افغانان نشته خو موږ چې په دې باندې واقعیت په دې خبر یو که افغانان چې ارزی دي د دې حالات ستړي دي او اعتماد او باور که لکه څنګه چې د حکومت او د طالب ترمنځ اعتماد یاندې په دوه شیان شته چې هغه سبب د دې ځنډ کې زیدلې دي یو هغه دی چې اعتماد او باور د دواړو طرفو ترمنځ نشته په ځای د دې چې اعتماد سازي راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون و مستشي ولید چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي په شپږ میاشتو کې د ملت د حکومت د طالب چې د درې سره افغانان و هغه خلک د منځه ولاړه په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا بې اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویل چې دلته درېیم څوک نشته په مابینځ کې نو دا چې اوس د ملت خلک چې دي اوس حکومت ته وایي چې هغه واقعت سړی ووایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو د المار په دوه ګوتو نه پکېږي په اوس واقعت ووایي حکومت په ډېرو لورو رایه باندې چې هغه هم د درغلي خبرې پسې کېدلې وو هغه هم کدونی که دغه تعداد سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري نو مطلب هغه په دې رایه باندې راغلی دي د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې اوس دې نمایندګي وکړي د ملت او بل که په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دی هغه صلح غواړي نو هغه هم اعتماد د منځه تللی دي نو زه خپله دوی وایم چې یګانه د دې ته ضرورت شته چې د دې دواړو طرفونو ترمنځ باندې اعتماد سازي وشي اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کېږي چې دلته یو صحیح میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي امورو باندې بنا میکانیزم جوړ شي یوه خبره ده د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وسی هغه ملت چې هغه به طرف وي په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي ځکه ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ تضمین وکړي ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ کوم حالات چې اوس جریان لري د جنگ یا بل څه هغه باندې
یعنی مخکې له دغې نه چې ملت دې منځګړتوب ته ور ودانګي فکر نه کوي چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درېدو اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولی شي او له دې وړاندې د خبرو د پایل لپاره که درېیم ګډم بیا ورته راځي لا ډېره زمینه برابرولی شي بیا نو ولې د حکومت لوری یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی چې د هغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني دلیل یې څه شی کېدای شي
د طالب دلیل دی چې طالب وایي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پرې وتلي نه دي د دې دلیل هم دا وایي
خو جګړه خو اوس عملاً اغا صاحب جګړه خو اوس د امریکا سره نشته
استا جواب هغه څه شوه دا چې هغه بل ورځ اشرف غني وویل چې د خارجان چې دې زموږ ملګری دي موږ ته کومک راکړي په لمن کې دا خبره د خپل وکړل ټول مطبوعات واورېدل نو خدا دا خبر تیرنه او علاوه په دې باندې طالب وايي مطلب ما جګړه شد دا د طالب خبره کوم یا د ما نظر چې اره کوم واخ جلا خبره ده د دوه طرفو خبره کوم نو دا غدي طالب وايي چې مطلب دا یو امریکایان اوس بمبار کوي او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایان په مقابل می شروع کړی دي نو کچیر زه اوربند وکم هم جنگ ما شروع کړی دي اوربند وکم قبل تر دې چې لا تراورنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کوله او د خارجانو د وصولو خبره ما کوله دا دواړه ما لا تراورنه نشته نو دا ملت ته سبا زه پر کېرم په دې خبره دا د طالب خبره ده حکومت بیا دا وایي چې
مثلا بیا د قلته یو مسله بل امر مات راکې هغه سه په د نیوکه په توګه باندې شاید هغه دا چې په 13 د فبر وړاندې را پدې خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریج شوی او نه هم مخنی ول شوی چې چیرته عملیات کی اما د همدغه فبر وړاندې نه هیڅ تمې را پدې خو هر ورځ د نګدي سلو یا یو نیم سلو تلفات راپور راپورونه ورکول کیږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ څه هم بهرانه اسکر نه ده. کچیرې د اسلامي نظام دراتک مسأله و سی دلته او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتک د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسې حال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو.
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملک کې اسلامي نظام ته ضرورت لرو. کچیرې دا جنگ وي په افغانستان کې که نه وي، زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغو تقاضا دا درلوده چې اسلامي نظام وو، چې دا نه رالی دا خو جلا خبره ده، چا نه راوستي ولې نه رالی، دا خو زموږ خپل قصورات دي چې په موږ کې وجود لري. اما لیکن زه دونې وایم چې اسلامي نظام خپله هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي، په دې ملک کې امنیت هم راوستلی شي. مثل چې نومې چې زموږ د افغانستان ملک چې دي د څلوېښتو کالو خراب دي، د څلوېښتو کالو خراب چې دي هغه نه په دیکتاتوري باندې دا ملک چلي نه په بل شي باندې. موږ ته چې وینو په فشارو چې زموږ څه حال دي، په نورو ملکو کې څه حال دي، دا زما فکر باندې دا
مننه آغا صاحب. ان شاء الله بیا هم بیا هم راګرځم. فضلي صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مو هم واورېد چې تقریبا د آغا صاحب نظر چې طالبان په دې نظر باندې دي چې د اسلامي نظام د راتګ پورې، یعنی په دې معنا چې اوسنی نظام دی چې دی هغه اسلامي نه دی، دې ته ستاسې ځواب بل کچې د جګړه همدغه سی روانه او سی هر ورځ خلک وژل کیږي، فکر نه کوي دا هر څه د خبرو اعتبار ته زیان رسولی، هغه رسولی شغه چې په دوحه یا قطر کې د دواړو لور یو ترمنځ روان دي.
شمنن دغه سب نظر ته په احترام په دې باندې کومستو ټول اعتراف کوو او په دې باندې پیرو چې واقعا هم د ملک یو اسلامي ملک دی، د نه نیوي فیصد شریعه درې فیصد اسلامي وګړي اوسېږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکشي نسي کولای چې څوک یې، نو هغه بیا تاسو پوهیږئ چې د شریعت په وړاندې کې هغه ته کوم الفاظ کارول کیږي. خو په مهمه خبره دا ده چې په د اوسني حالات کې لکه مخکې چې تاسو وویل واقعا هم افغانان ډېر ستړي دي، ډېرې قربانۍ ورکوي، خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسؤلیت نه لري اما په دغه جنګونو او بمباریو کې قرباني ورکوي. خو ښه خبره به دا وي چې دغه کوم فرصت اوس رامنځته شوی دی، موږ ته ټول په دې پوهېږو چې دا د چا دپاره رامنځته شوی دی، د چا په هلو ځلو باندې، چې بالاخره دې ته د پایټه کې کښېښوه چې د جنګ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي. اوس یو ښه خبره یا یو نیک قدم چې اخته شوی دی، کمباب چې خلاص شوی دی د بین الافغاني مذاکرات لپاره، دا دوه جهتونه دي چې یو خواته د افغانستان حکومت دی، د بلې خواته طالبانو اسلامي تحریک دی. نو اوس ښه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې وویل چې یو سالس بالخیر یو درېمګړی خیرخوا څوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضې مسایلو باندې دوی اختلاف ولري، چې هغه داسې سالوسي بلخیر وي چې هغه د شرعي لحاظه قانوني لحاظه په دې شانو باندې حاکم وي.
اوس نو ساسی له نظر فضلی صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر دغه خبرو باندې اغیز لرلی شي، سالوسي بلخیر څوک کیدلی شي؟
امریکا او پاکستان خو سالس بالخیر نه شي کېدلی، ځکه چې امریکا هم دلته یو طرف پاتې شوې ده او پاکستان یو دوه میوه دی. دغه صاحب اشاره هم دې ته چې خپله د افغانانو په منځ کې دغسې خلک شته او دغه جهتونه شته چې هغه په دې باندې هم عاقل دي، هم بالغ دي، هم عالمان دي او هم استادان دي. خپل د ملک مسؤلیت ته باید دوی خپله راودانګي او پر دواړو لورو باندې واقعا هم دا چې یو سالم فشار وارد کی په دومره جزئي شانو باندې ټینګار مسره کوي. دلته هر ورځ په سلهاو خلک قرباني ورکوي، کچیرته د یو عسكر یا د طالب وژنه یو لوري تم ګټه کوي، نو په موږ څه په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابېږي. دا وستاسي وګوري مثلا نن معلومات ما وکړي چې په کندهار او هلمند خصوصا په کندهار په جړی پنجوایي ولسوالۍ کې د ډېر بد حالات په کلو کې خلک کورونه سوځي چې دلته به بیا یو جګړه رامنځته شي، دواړه لورې جنګ ته همدګي نیسي. نو دا خو واقعا هم
بلاخره هغه بی دفاع ملت تر پښو لاندې کیږي او خیر هغه چا ته رسیږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي.
صحیح مننه فضلی صاحب، تشکر، ان شاء الله بیا راګرځم. اوس آغا صاحب، کله چې د بی دفاع ملت بحث رامنځته کیږي، د سړي سترګې هماغه د هلمند، روزګان، بدخشان او د افغانستان د بیا لا تخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هر ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کیږي، ښکار د خلکو ګیله دغه د چې سالس بل خیر کده افغانستان خلکو اوسي عام افغانان نه هدف اوسي، دواړه لوري دې ته ارزښت نه ورکوي. بیلګه يم دوی وایي چې په ښکاره په وروستیو کې د طالب پلاوي سفر پاکستان ته دی، او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوهې ته ورسیږي، خبرې په یو ډول باندې پیل شي، اما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي، د بی دفاع ملت غږ ته څوک لا بایک نه وایي، نو په دغسې یو حالات کې فکر نه کوئ چې دغه سو غوښتنه چې رامطرح کیږي د بی دفاع خلکو لپاره یا د دوی په اسازولۍ د بحث لپاره د ننه کېدو لپاره یو نیوکه بدلته دا واوسي چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړی.
موږ خو دلته خلک چې ګوري هغه لفظي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دي د ملت خلک یا د ولس خلک دي، دفاع خلک دي، مصالحه نه لري، قوت نه لري، طاقت نه لري، اصلي باید خلق معنویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلق ملګري دي، د طالب سره د چا خلق ملګري دي، دغه خلقو د دې ملت او دولت زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځان سوور وژني، او چونکې د ځان سوور وژني هغه په دې منطقه کې د صلح شرع او صلح چې په صلح کې کوشش کولای شي، دا بل خبره درې ما خبره لکه تاسو خپل ول چې د حکومت وایي د ملت نماینده مې په چی شي نماینده دي، خو دا یو څه دي چې ملت حکومت ضرورت لري، او دا طالب سبا د حکومت فراز کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري، کدا حکومت هم دا ملت ته ضرورت لري، کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت حکومت نه ول کیږي.
نو که بیا دسی و سیاغه سی ولی د ملت دی خبری تا لبایک نوی الکیگی چی جگره و دروی و رو بندو که وینه توی اوانا بس کری.
نو په ملت تا وصل تا گوره دا یو طریقه غواری، یو سیستم غواری، یو اساس غواری، چی پاگه اساس بانی دا ملت را دغه که پا قومی اساسی را جمع که، پا ولایتی اساسی را جمع که، دا را جمع که دلی دیر اسانه جی خود پا اساس بانی برابر، نو په هغه صورت کې بیا د ملت تاثیر زیات کیږي. دا رقم چې اوس مرسته شي، وینو ډېر خلک ته چې هغه وای وای د طالب خبره حق ده، ډېر خلک ته هغه وای وای د حکومت خبره حق ده وربندې وشي، دا چې نه دي چې د ټولو افغانانو په دې باندې اتفاق او وحدت راغلي دي چې دا وربندې په افغانستان کې وشي، نه دا چې دي چې د بل طرف د غیر راغلي. البته دا اسلامي نظام چې دي، دې ته مې اشاره کوم، دا اسلامي نظام باندې د ټولو افغانانو دغه دي، اوس دا دی یو دې ته نظام دی د افغانانو، یو مسلمانان دي، په دې شک چې باندې نشته چې په افغانستان کې ټول خلک چې دي سل په سل کې اوس په لاغه نه نیویم نه دي، ځکه چې هغه هندوان اکثره تللي دي، نو دغه سل په سل کې افغانان مسلمانان دي، خو نظام اسلامي دې ته ویل کېږي چې هر څه په اسلام باندې وي، مثلا چې فرض کې اقتصاد پکې کې وي، حد پکې حدود پکې کې وي، بلکې پکې کې وي، نو دا شان چې پکې کې وي هغه ته نو بیا سړی کامل اسلامي نظام ویلی شي. نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی دا ټول ملت غواړي، یګانه په افغانستان کې چې بې پري او بې مراتب نظام دی چې د چا مراتب نه کوي، هغه اسلامي نظام دی، او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي ګران نظام، هغه اسلامي نظام دی. نو زه فکر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولای شي.
تشکر آغا صاحب.
بل ملک چې دی هغه ته خالیګاوي پیدا کوي، پاکستان په ملک کې سوله راولین ته به خالیګا پیدا کوي، کې امریکا راولین ته به خالیګا پیدا کوي، خالیګا به سبا بیرته جنگ ته لار برابر وي، زمینه برابر وي، نو څه خبره به دا وي چې په ملک.
تشکر آغا صاحب.
یو څه وي چې هغه خالیګا به
په خیر یوسي. فضلی صاحب، تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ډلې دوه پلاونه دوه تنه راستانه شوي دي. اول د دوی د دراستنې دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي؟ که څام په ښکارا ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي، اما د پردې تر شا پټ څه شته؟ زبه یې نمونه مشخص کړم، فوزیه کوفی او عبد د دوی لډل نه متین بیگ، دوه هغه کسان دي دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر ښاغلی منصور عام راستن، البته نادری منصور نادری عام راستون شوی.
صحیح خبره ده.
ما پنځه سلور کته او ښاغلی نکیبی هم راستون سوې دي او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه شوې ده. ما په چل پاره کې د دې څو دوستان هم متضرر شوي دي.
ښه
نو ممکن چې د یو سره غلی او د کوپی پاک له خوده معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سول وزیر ښاغلی سادات منصور نادری نو داغه چېم په کوم ورځ باندې د مقرر شوی او تقریبا ډیر ژر د سفر وسو دغه
قطر ته
او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړي پاته و چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه دغه د فار راغلی و. ما کلیدی آیات
د نقیبی صاحب دراتک پاړه باندې مونږ وویل
نکیبی صاحب پر فصل کې دغه نست خو تیر ورځ ما د کمګری سره خبره وکړه چې هغه هم څه کورنی مشکلات لود نو د یو په لپاره د حیات نه اجازه اخیستله دراتک نو ځکه د طالبانو په حیات کې هم اکثره غړي مړی ورسی اعلان شوي دي. بیا دوی مجلسونو ته نه دي راغلي صرف هغه د تماس ګروپ یې ځي راځي د اکثرې ټکورونه هلته دي نو دا تګ راتګ دومره دغه نه کوي.
او فضلي صاحب داسې شته چې شاید یو پلان دا واوسي د پلاوي سره چې د اونیو په اوږدو کې تګ راتګ یعنی یو درې نفر دلته واوسي بیا که دا ځي یو درې نفر بیا راشي په داسې ترتیب باندې دا د رخصتۍ یا وقفې مثال ځکه اوږدې ورځې وشوي شاید تغییر او تبدیل په همدغه طریقه باندې وشي درسته ده.
هغه کوم شی باندې شرطه کار روان دي لکه مخکې چې تاسو وویل چې مالی او د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکراتي پلاوی دي د دواړو لوري نو همدروسه په هغه شی باندې مسایل روان دي چې هغه کوم کسانو ته منسوب شوی ده. ما په دما باندې چې ما مخکې تاسو وویل مال د طالبانو په دې د آیات غړي هم کله کله نه دی راغلي یا صدر واتورو ځکه نه دی راغلي مجلس کې اشتراک نه دی کړی. اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تاسو ټول مال بلته یو د غره منتسول د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او غیز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې
ځکه چې امریکایان د دې نږدې سره مذاکرات ساري او شروع کړي هم دی و نو خامخا به د یو هدف په دغه سیو باز مسایل منستر دي او د دوه درو نفرو دوه نفر په مورید باندې ما دا معلومات تاسو سره شریک شي دغه لپټن بیگ دغه ضرورت تفر راغلی او وزیر تسول زغه مسولیتونه لپاره
تشکر فضلی صاحب
او د نور دوه فاکټ باندې د دقیق معلومات نه لرم صرف نکي وی صاحب هم دغه وزر وړاندې کړو چې کورنۍ مشکل
دی. ډیر مننه فضلی صاحب. خو هغه صاحب یو مسله د امر مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزنډي چې تر څو د غپلا او امستډي شي ځکه مسافری او امدار غزري مسائل دلته مطرح کیږي چې دا خبري وزنډي بیا په داسې یو حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او هغه رونتیا تر پختنې لاندې راځي.
د فکر کوم چې دا به په واقعیت بنا نه وي ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي چې خپل وخت تیر کړي په هر دغه یو طریقه یو لارې شته ده. مثلا ونډیان شپږ میاشتې پرې و داسې مذاکرات ځنډوي حتی چې ځینې خلک بیا وایي تر انتخاباتو د امریکا پورې ځنډوي هلته بیا یو نوی حالات راځي. نو دا خبرې زما فکر باندې د خلکو دغې ځکه چې طالب به هېڅ په دې باندې ډېر عاجل شي ځکه چې ډېره فایده د طالب دا ده چې په افغانستان کې یو یو موقت اداره یا بل څه چې دا زه نه وایم چې ما دا یو مثال وایم یا هره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت باندې د انتقال د قدرت په صورت کې چې دلته په افغانستان کې راشي هغه ته بیا طالب کولای شي چې دلته مذاکرات وکړي بل وسې د طالب آزادي چې نن دلته راغی یو خلاصه کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا طالب دې دا فکر لري او دا دغه دی د دې سره چې دی قصدن وزن
دی قصدن. ډېره مننه فضلي صاحب. ډېر لنډه کې اشاره وکړي وسط دې پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته او یو بریا ولري سو شي د دواړو لوري یو لخوانه
په دې وسنی شرایط کې در ټولو د خوشحالي زیر بداوی او عام ملت ته چې په اوربان باندې هم باس اوس بل اخره او نتیجې سره ولسیږي او دغه په ټاکه درې دلی خبري جریان پیدا کړي د خلکو په باور په دواړو لوري باندې سیاست پتی کې چې هر لوري په پیښې
کوي او پخ کې تکار کوي اقدام کوي.
ډیر مننه فضلی صاحب، په خیر اوسه. هغه صاحب تاسو هم کې سلان ډول باندې اشاره ولرئ.
زه خپل دونه ویلای سم چې د په دې خبره باندې بیا څنګه کوم چې دواړه طرفونه دې دریم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دې دغه ملت ته اسلامي میکانیزم ثالث په خیر دې هغه دې هغه د عمل باندې هغه ور واغوندي د عمل لباس هغه ور واغوندي.
ډیر مننه د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورنې لارښوونه مشر سید اکبر غاڅخه چې په باس کې را سره